السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې په دوحه کې د طالبانو او بهرنیو چارواکو لاغې ډلې د اروپایي او امریکایي استازیو خبرې پیلېږي. په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو چارواکي د وسلو او مهماتو د قاچاق په اړه یوه خوله نه دي، ځینې یې تاییدوي.
طبعا موږ خو د دې نه انکار نه کوو چې قاچاق به نه وي شوی، قاچاق به شوی وي، خو د موږ تعهد دا دی چې هیڅکله به هم څوک پرې نه ږدو او ډېر خلک موږ نیولي هم دي.
ګڼ خوستیان وایي پاسپورتونه باید بیرته پیل شي ځکه چې د ویزو موده یې په ختمېدو ده.
فله دوبۍ ته روان یو، ویزه هم لګولې ده او ویزه هم په ختمېدو ده، پاسپورت هم ختم ده.
ټپین د ټیم وخت چې شپږ میاشتې نه ویزه په هغه په وړي که نه بیا دې نه پرېږدي که نه بس ویزه خاص.
دا او ځینې نور مهم مطالب تر خبرونو وروسته خبرونه به له اسدالله لودین واورو.
د لومړي ځل لپاره د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند وینا خپریږي. د طالبانو یو پلاوی له قطري چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی او اصفهان ښار کې د بلوازد پولیس ځای پر ځای شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ملي ټلویزیون اعلان کړی چې نن ماخوستن 8:30 بجې د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند وینا خپروي. ملا حسن اخوند د سمبلې یا وږی میاشتې په 14 د طالبانو د کابینې د رئیس الوزرا په توګه وټاکل شو. دا د نوموړي لومړنۍ وینا ده چې له ملي راډیو ټلویزیون نه ولس ته خپرېږي. له دې وړاندې تل د کابینې له غونډو او نورو لیدو کتو څخه د هغه چوپ انځورونه خپاره شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د نوموړي وینا به په کومو مسئلو ورټولوي. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت وایي دوهې ته تللي پلاوی له قطري چارواکو سره پر بیلابیلو مسئلو خبرې کړې دي. دغه وزارت ویاند عبدالقهار بلخي نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا لیده کاته پرون شوي چې پکې پر سیاسي، اقتصادي، تعلیمي او بشري موضوعاتو خبرې شوي. د بلخي په خبره قطري چارواکو ویلي چې د افغانانو تر څنګ درېږي او له دوی سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د طالبانو د بهرنۍ چارو د وزیر امیر خان متقي په مشرۍ یو پلاوی د پنجشنبې په ورځ دوهې ته تللی. دوی په دې سفر کې له امریکایي او اروپایي چارواکو سره هم ګوري چې د لیدو کتو لړۍ یې نن پیلېږي. د بی بی سی نړیوال سرویس ویلي سږ کال به د سلو ښځو لړۍ کې سمه نیمایي برخه افغان میرمنو ته ورکړي. د دغه پروګرام ایډیټر کلاری ویلیامز ویلي لومړی ځل دی چې دوی د سلو ښځو 50% ونډه یو هیواد ته ځانګړې کوي. نوموړي ویلي دوی غواړي د دې پروګرام له لارې د افغان میرمنو زړورتیا او پیاوړتیا درک کړي. په سلو ښځو کې هر کال د نړۍ د هغو میرمنو ژوند انځور او راپور کیږي چې د رهبرۍ او بدلون لپاره یې مبارزه کړې وي او لاسته راوړنې ولري. د هالند چارواکو نن ویل د هغو 16 کسانو د کورونا معاینه مثبته ختلې چې له جنوبي افریقا دغه هیواد ته ورغلي دي. دغه کسان تیره ورځ د هالند هوایي شرکت KLM 2 الوتنو کې امستردام ته رسیدلي. د دې کسانو په اخیستل شوو نمونو ارزونه روانه ده چې معلومه کړي د کورونا نوې بڼه میکرون ده او کنه. بلورته د جرمني د هیسن ایالت یو وزیر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د افریقا یو ورغلی کس کې د ویروس د دغې بڼې نښې نښانې لیدل شوي. چک جمهوریت هم ویلي یو کس چې له نامیبیا راغلی کورونا یې د همدې نوې بڼې ده. تر اوسه دا پیښه د چک د روغتیا ملي ادارې لخوا تایید یا رد شوې نه ده. د اروپایي ټولنې روغتیایي چارواکو ویلي د کورونا نوې بڼه دغې لویې وچې ته ډېر خطر پیښوي. په جنوبي افریقا کې د کورونا د یوې نوې بڼې له پیدا کېدو وروسته امریکا د دې هیواد او د افریقا د سویل د وو نورو هیوادونو د اتباعو په ورتګ بندیز ولګو. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته دا خبر ورکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې وویل د یو احتیاطي ګام په توګه تر هغو چې زیات معلومات ترلاسه کوي پر هغو سفرونو د دغو محدودیتونو دستور ورکوي. اروپایي ټولنې هم د دغو هیوادونو پر اتباعو د سفر محدودیتونه لګولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا د نوې بڼې ته او میکرون نوم ورکړی دی. د دغه سازمان په باور لمړنی معلومات ښیي چې د ویروس دا بڼه له پخوانۍ هغې ژر د لیږد وړ ده. او د ایران په اصفهان ښار کې د بلوا ضد پولیس نن ځای پر ځای شوي دي. دا وروسته تر دې چې تېره شپه د ایران په اصفهان ښار کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ اخوډب وشو. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو د اصفهان ښار په مرکزي برخه کې پر مظاهره چیانو اوښکې بهونکی ګاز وشینده او ربړي مرمۍ پرې وویشتلې. په اصفهان کې له څو ورځو راهیسې مظاهرې پیل شوې دي. دا مظاهرې د اوبو د کموالي او په دې برخه کې د حکومت د نه اقداماتو په اعتراض کې پیل شوې دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12.2، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.1، مزار شریف اسمان ځای زوریز د تودوخې لوړه درجه 12.2، کندهار اسمان ځای زوریز د تودوخې لوړه درجه 18.2، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13.1.
د ازادي راډیو خبرونه واوریدل. تر خبرونو وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل ورید. کولی شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې برته ولولئ. راځو د پروګرام اولی موضوع ته. لکه څنګه مو چې د ورځې له پیله تر اوسه پورې واوریدل، د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی چې مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي په دوحه کې دی. هلته تمه ده چې دوی د امریکا او اروپایي استازو سره خبرې وکړي. طالبان وایي چې دغو بحثونو ته له پراخو اجنډا او له هغې ډلې د کنګل شوو پیسو د خلاصون غوښتنه او بشري مرستو سره ورغلي دي. امریکا بیا له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د ژمنو عملي کېدل د خپلو خبرو اصلي ټکي یادوي. په همدغو موضوعګانو باندې او دا چې نوي څه پېښ شوي دي په دوحه کې له خپل همکار نه به نور جزئیات واورو. مهرباني.
څنګه چې دوه کې نن د طالبانو حکومت پلاوی مخکې لدی چې نړیوالې ټولنې له استازو سره کتنه وکړي، د قطر کې د افغانستان سفارت کتلی دي. د دې پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. او ویاند عبدالقهار بلخي بیا په خپل ټویټر باندې د دې نتونو یو ویډیو خپره کړې او ورسره لیکلي دوی د وزارت کارکوونکو ته لازمي لارښوونې کړي. دا اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته لږ وروسته دویم سفارت دی چې د طالبانو حکومت پرې لیدنه کوي او په ټوله کې چارې تر خپل کنټرول لاندې راولي. داسې مهال چې نه هم پاکستان او نه هم قطر د طالبانو طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې دوی پلاویل امریکایي لوري سره نن لیدنې نه لري، خو له یو شمېر نورو جهتونو سره ګوري. ښاغلی محمد نعیم په دې اړه نور ډېر جزئیات ورنه کړل. دوی تر طالبانو د حکومت د تلې پلاوي د سفارت ایجنډا امریکایي استازو اروپایي ټولنې او نورو جهتونو سره لید کاتل ښودل شوي چې د نوامبر له 8 یعنې نن څخه پیل او تر دوشنبه یعنې د نوامبر تر 9 به دوام کوي. د دې خبرو لپاره د طالبانو د حکومت مهمه ایجنډا افغانستان د بانکي زیرمې د ازادۍ غوښتنه، سیاسي موضوعات، بشري مرستې او اقتصادي وضعیت ښودل شوی دی. د طالبانو حکومت د افغانستان د بانکي زیرمې ازادي او د خپل دولت لپاره د مشروعیت غوښتنه د مذاکرات لومړیتوب بولي. خو امریکایي چارواکو بیا وړاندې ویلي چې له طالبانو سره به د ترهګرۍ پر ضد مبارزې د افغانستان د امریکایي وګړو او هغو افغانانو چې ژوند یې تر ګواښ لاندې دی وتل د بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خبرې کېږي. دواړه لوري هڅه کوي چې له دې کتنو یوې پایلې ته ورسېږي چې پر وضعیت یې اغېز وښاره وي. لویدیځو رسنیو همداسې راپورونه خپاره کړي چې ګوندې اروپایي ټولنه او امریکا غواړي د افغانستان د اقتصادي او بانکي نظام د ژغورنې لپاره داسې یو لار ومومي چې د طالبانو حکومت سره مرسته ونه شي، خو د دې بنسټونو د سقوط مخه ونیول شي. د زمري په سر ویشتما پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ لومړي ځل خبرې د اکتوبر په 9 او 10 په دوحه کې وشوې. په تر پای بیا وروسته د امریکا ځانګړي استازي په پاکستان کې هم وکتل او دا دریم خبرې بلل کېږي چې په دوحه کې کېږي.
ډیره مننه کوم زموږ همکارو چې د دوحې د احتمالي راتلونکو بحثونو په اړه باندې له موږ سره جزئیات شریک کړل. د طالبانو یو پلاوی هلته په دوحه کې د مشري امیر خان متقی کوي. د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تمه ده چې له اروپایي او امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. له امریکایانو سره د دوی د خبرو اصلي اجنډا د نږدې 100 میلیارد ډالرو کنګل شوو پیسو د خلاصون غوښتنه ده. همدارنګه له دوی نه د بشري او اقتصادي مرستو جلب ده. په همدې تړاو مې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي له سلاکار وزیر شهزاده مسعود سره خبرې کړې دي چې روانې چارې هم څاري، او همدا پوښتنه مې ترې کړې چې د دوهې د غونډو په اړه باندې دی څه وایي.
یو ډېر ښه فرصت هم د افغانستان د حکومت لپاره، هم د نړیوالې ټولنې لپاره. یعنی زه مینه یو افغان ویلی شم چې د دغه فرصت نه په استفادې سره اول خو د دغې ناست هرکلی کوو، او خدای دې وکړي چې دواړه لوري یو ښې نتیجې ته ورسیږي، د افغانستان د خلکو هغه برحق غوښتنې ته نړیواله ټولنه غوږ کېږدي، او هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه د افغانستان لري چې په هغې کې زموږ اسلامي او هغه ملي ارزښتونه په نظر کې نیول شوي هغې ته هم باید مثبت ځواب ورکړل شي. زه امید کوم چې دغه ناسته چې تقریبا څو ورځې به ادامه لري، امید داده چې ښې پایلې افغانستان د خلکو دپاره ولري، ځکه د افغانستان خلکو څه د پاسه څلور لسیزې متاسفانه په جنګ کې تېر کړو، او اوس د یو بد اقتصادي ناورین سره مخامخ دي. زه امید کوم چې دغه ناسته د فرصت نه په استفادې دواړه لوري یو مثبت عمل ته سره ورسوي چې د افغانستان لپاره ښې پایلې ولري.
ښاغلی مسعود، طالبان دوهې ته داسې وخت ورغلي دي چې په افغانستان کې دننه ګڼې ستونزې لا هم شته، په ځای پاتې دي، د نجونو ښوونځي دوی تړلي دي، نه یې د خلاص کړي تر اوسه پورې، او د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې چې ژمنې کړې وي، مثلا د داعش او القاعدې د له منځه وړلو، داعش اوس هم خپل بریدونه کوي او ګڼ خطرونه یې پېښ کړي دي. فکر کوي دا کلاس ورغلي دوهې ته چې بېرته له ډاک لاس سره راشي که څنګه؟
زه فکر کوم چې د تعلیم په برخه کې چې کومه غوښتنه نړیواله ټولنه لري، برعکس هغه غوښتنه تر نړیوال ټولنه موږ افغانان ډېره لرو چې باید نجونې هلکان مکتبو ته لاړ شي، عالي تحصیلات باید ترسره کړي، ځکه دا په ټوله اسلامي نړۍ کې یو معمول ده. نور دا که دوی غواړي که نه غواړي، دا موږ غواړو، او موږ هېڅکله هم نه غواړو چې خدای مکړه د افغانستان نورو ملکونو ته تهدید متوجه شي. دغسې د نورو نړۍ نه هم غواړو چې افغانستان ته باید تهدید غنه کړي. زه فکر کوم چې ډېر داسې مسایل شته چې په هغې کې موږ د نړۍ سره مشترکات لرو چې یو تفاهم ته ورسره ورسېږو. زه فکر کوم چې د دوهې په تړون کې یوه مسله هم همدغه وه چې د طالبانو د اسلامي تحریک سره د امریکې متحده ایالاتو کوم تړون کړی ده چې افغانستان به د نورو هېوادونو دپاره تهدید نه وي. زه امید کوم چې نړیواله ټولنه هم د افغانستان په ثبات کې د افغانستان ته لاس ورکړي، د افغانستان خلکو ته لاس ورکړي، ځکه موږ د د پاسه څلور لسیز جنگ نه وسره وتلی یو، او کوشش مو دا ده چې د ثبات دلته باید ټینګ.
ښاغلی مسعود، د ثبات یادونه مو کړم، دارنګه سیمې ته د تهدید په مسله کې د سیمې ګڼې وادونه لاغې ډلې منځنۍ اسیا او روسیا د افغانستان له شماله ګواښل کېږي. دوی ویلي دي چې هلته ګڼ وسلوال شته چې دوی په ضد غواړي جګړه وکړي، هلته پوځي مانورونه هم کړي دي، مګر دغه تهدیدات خو هغه د اوس هم پر ځای پاتې دي. څه فکر کوئ په دې ارتباط؟
بله، پخوا هم لکه روسیا او چین چې تفیار کوي د منځنۍ اسیا هیوادونه، د پخوا نه د امارات د راتګ نه پخوا هم دوی دغه تشویشات درلودل، دا تشویشات اوس هم شته ده. اما زه فکر کوم چې که چیرې د داعش ډله د بیرونه سپورټ نه شي، بیرونی کومک ونه لري، زه فکر نه کوم په افغانستان کې دوی دومره مردمی ریښې نه لري.
د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي، سلاکار وزیر شهزاده مسعود چې دوهې ته د طالبانو د پلاوي د سفر همدارنګه له امریکایانو او اروپایانو سره د هغوی د خبرو په اجنډا باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
طالب چارواکي له افغانستانه د وسلو د قاچاق په اړه یو خلنه دي. طالب ویاندویان او د کورنیو چارو وزارت که څه هم ایران او پاکستان ته د مرمۍ ضد امریکایي پوځي ټانکونو او ام فور وسلو قاچاق ردوي، خو ځینو نورو بیا په یو ډول دغه موضوع تایید کړي. پاکستان او ایران ته د وسلو د قاچاق په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ کمپاینونه پیل شوي، او د طالبانو له حکومت غوښتل شوي چې له قاچاقونکو سره سخت چلند وکړي. جزئیات په دغه راپور کې.
پاکستان او ایران ته د وسلو، مهماتو او پوځي موټرو د قاچاق په اړه د اندېښنو دوام او ورته بیلابیلې څرګندونې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون وویل یو مزدا موټر یې نیولی چې پکې وسلې او مهمات پاکستان ته قاچاق کېدل. خو د دې خبر له خپرېدو وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د افغانستان د پوځ لپاره د امریکا لخوا مرسته شوي مرمۍ ضد ټانګونه د پاکستان پر سړکونو لیدل کیږي. تازه یو بل ویډیو هم خبره شوې چې پکې ښکاري د امریکا جوړ شوی مرمۍ ضد ټانګونه چې سپین بیرغ هم پرې ځړېدلی تهران کې ولاړ دي. خو د دې ویډیوګانو کره نیټه معلومه نه ده چې کله او د چا لخوا ثبت شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم وایي دا ویډیوګانې د پخواني حکومت د هغه مهال دي چې امریکایي عسکرو خپل تجهیزات د پاکستان له لارې لیږدول. خو د وسلو د قاچاق په اړه بیا د دوی حکومت هم یوه خوله نه دی. د وسلو په قاچاق کې تر ټولو مهمه موضوع د 1400 M4 امریکایي ټوپکو ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی که څه هم مني چې د وسلو قاچاق شوی او په تور یې ځینې کسان هم نیول شوي، خو له دې شمیر سره مخالفت ښیي.
اسلامی امارت به هیڅ کله هم چاته اجازه ورنکړي چې وسلې قاچاق شي. موږ انکار نه کوو قاچاق شوی به وي، خو په کلکه مخه هم نیول شوی ده. طبعا موږ خو د دې نه انکار نه کوو چې قاچاق به نه وي شوی، قاچاق به شوی وي، خو د موږ تعهد دا دی چې هیڅ کله به هم څوک پرې نه ږدو او ډېر خلک موږ نیولې هم د دې وسلو د قاچاق په اړوند.
خو د ښاغلي خوستی د څرګندونو برعکس، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ یا IT رئیس خیرالله شینواری په یو ډول د 1400 M4 امریکایي ټوپکو قاچاق تاییدوي. ښاغلي شینواری په خپله ټویټر پاڼه د وسلو قاچاق کوونکو ته د بېننګه خطاب کړی او پوښتنه یې کړې چې څه ډول داسې کسان پیدا شول چې 1400 ټوپک یو ځل قاچاق کړي. هغه قاچاق کوونکو ته د سخت سزا غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي اړیکو رئیس شفیع اعظم هم مني چې د وسلو د قاچاق موضوع طالبان خوړولی دي. هغه په خپله ټویټر پاڼه قاچاق کوونکو ته د خائن خطاب کړی. دا موضوع د ټولنیزو رسنیو پراخ غبرګون په ځان پسې لري. ټویټر او فیسبوک کې د وسلو د قاچاق د مخنیوي پراخ کمپاین پیل شوی او له طالب چارواکو غوښتنه شوې چې قاچاق کوونکي خلکو ته ور وپیژني. هغه پوښتنه چې په ټولنیزو رسنیو کې له طالب چارواکو پوښتل شوې ده چې څه ډول د هګۍ او چرګې غل مختورې په ښار کې ګرځول کیږي، خو د وسلو او مهماتو غل لا هم معلوم نه دی. د جمهوري نظام له سقوط وړاندې افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په ډېر شمیر پرمختللي امریکایي وسلې، مهمات او وسایط لرل چې اوس ټول د طالبانو په واک کې دي. د امریکا تر ټولو لوی اندېښنه د ترهګرو ډلو لاسته د دې وسلو لویدلو. له همدې امله افغانستان نه له تګ وړاندې له دې وسلو او تجهیزاتو ځنې ویجاړ کړل. خو طالبان بیا دا خبر کوي چې نه یوازې له دې وسلو ساتنه کوي، بلکې له دې پرته د وی پرمختللي اردو لپاره نور وسلو ته هم اړتیا لري.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوې په ټول افغانستان کې.
د خوست اوسیدونکي او هغه خلک چې په پاسپورتونو باندې د عربي او خلیجو وادونو ویزی لګیدلی غواړي چې په دې ولایت کې د پاسپورتونو درېدلې بهیر ژر پیل شي. ویزه لرونکي کسان وایي چې دوی ژر خپل پاسپورتونه ترلاسه نکړي نو په عربي وادو کې به خپل د کار ویزی له لاسه ورکړي. سره له دې چې دوه اونۍ مخکې په خوست کې د پاسپورت ادارې خپل کارونه بیرته پیل کړل، خو د یوې اونۍ له فعالیت وروسته د پاسپورتونو د ویش بهیر د اداري او تخنیکي ستونزو له کبله ودراو. نور حال د نجیب الله خیل پر رپورټ کې.
په خوست کې خلک او ویزه لرونکي کسان له اړوندو ادارو غواړي چې په دې ولایت کې د پاسپورتونو د ویش درېدلې بهیر بیرته پیل کړي. دوی اندېښنه څرګندوي که چیرې د پاسپورتونو کارونه یې ژر خلاص نشي، ممکن خپلې د کار ویزې د لاسه ورکړي. ویزه لرونکی سفرخان ازادۍ راډیو ته وویل یوه اونۍ مخکې پاسپورت داخل کړی، بایومیټریک شوی او شپږ ورځې وروسته د ویزې وخت ختمیږي، خو اوس دلته پاسپورتونه بند شوي دي.
پاسپورت داخل کړه دا تیز پیغام ورسېږي، میټریک هڅه خلاص دي، په دریم تاریخ مې ټپه ختمیږي.
د دوبی یو بل مسافر نواب خان هم ورته ستونزه یادوي. وایي په څو راتلونکو ورځو کې ویزه او پاسپورت په ختمېدو دي.
مثلا دوبی ته روان یو، ویزه هم لګولې ده او ویزه په ختمېدو ده، پاسپورت هم ختم ده. تر 12 په میاشتې پرې اعلان کړی ده چې 12 میاشتې پرې راشي. موږ دا غوښتنه غواړو چې مثال خبرې باید کار پې شروع کړي چې زر 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 په زر باندې موږ لاړ.
د وړوکي په نوم یو کس وایي که تر شپږو میاشتو د دوی رخصتي اوږده شي نو بیا د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي.
درې میاشتې چټي شریکې رو کړې وه، کیس یو میاشت په وخت یادو کنه، یې سم دلته بای میتریک هر څه کړې دي کنه، هر څه خلاص دي کنه، یې ستا د ستې دلته ایسوري دي کنه،
چې کور په وشي کنه چې میسل یار خوشا شي کنه چې خاره طریقې شي ټپین دې ټمو وخت چې شپږ میاشتې نه زپا هغه وړي کنه بیا دې نه پرګري کنه بس زه خاطر
د خوست د پاسپورت عامر مولوي محمد نوروز زاهد وایي دوی په یوه اونۍ کې د 5000 کسانو د پاسپورت اخیستلو قانوني پړاوونه ترسره کړل خو د پاسپورت ریاست د مکتوبي هدایت له مخې کارونه د څو ورځو لپاره وځنډیدل
ریاست نه کوم مکتوب راغلو چې مکتب تاسو یو مشترک کمیسون ولرئ نو اوس د کور د څو ورځو لپاره معطل شوی دی چې موږ عریضې څیړو د هغې په خاطر چې موږ زړې عریضې مکمل وڅیړو نو کور به بیا مخته روانېږي انشاءالله
بل لوري ته په خوست کې د طالبانو امنیه قمندان مولوي محبوب شاه قانت بیا د پاسپورت به هیر د درې دول عمل د ځای تنګوالی بولی وای
دا چې توقف مونږ ورکړه ده د دې علت او وجه دادو چې د غي پاسپورت د مدیریت د تعمیر شکم دا ډیر پتنګ ساحه کده مونږ غوړو چې د غي پورا یو داسې مناسب ځای پیدا کو چې ولته مونږ زنانه خياندې او مردانه ورونه دا په سهوله سره په اسونتیا سره ولته کینی دیتا د خپل پاسپورت ډیر په اسونه سره لوست ورشي ان شاء الله ډیر زر موږ دا غدې د مشکل خلکو
دی ادوانی ورده په افغانستان د طالبانو په واکمنۍ دوسره د نورو ولایتونو ترڅنګ په خوست کې هم د پاسپورتونو د ویش بهیر ودرید چې بیا بیرته د روان نومبر میاشتې په 14مه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پریکړې له مخې په دې ولایت کې هم د پاسپورتونو د ویش بهیر پیل شو سره له دې چې په خوست کې د پاسپورت اخیستلو لپاره هر ورځ تر 1500 کسانو مراجعه کوله خو له یوې اونۍ راپودې خوا د ځینو اداري او تخنیکي ستونزو له کبله د ولایت کې د پاسپورتونو د ویش بهیر درېدلی دی
اوس به هم ورشو پارون او اسدآباد ته د پارون او اسدآباد ترمنځ سړک کارونه لا هم بیرته نه دي پیل شوي خلک وایي د سړک کنډو کپروالي ستونزو سره مخ کړي دوی له طالب چارواکو غواړي چې د یاد سړک جوړونکي شرکت سره د اړیکې ونیسي او پر سړک د بیا کار له سره پیل کړي تفصیل په دغه راپور کې
نورستانیان وایي د اسدآباد او پارون ترمنځ سړک چې د تیر حکومت پر مهال په دوه برخو کار پیل شوی و او یو برخه یې قیر کولو ته هم چمتو وه خو هیواد کې نوی بدلون رامنځته شو ورسره د یاد سړک د رغولو چارې په ټپه ودرېدي د نورستان دوه تنه اوسېدونکي جمعه خان او نعیم الله
دغه شانې په مونږ باندې مصرفونه هم په زرګاو باندې راځي ډېر زیات مصرف راځي په دې باندې او چې کوم خوراکي توکي مونږ خرړو تر نورستانه پورې دا په مونږ باندې یو درې چندې حسابي کې د سړک خوس به خو وران شوي د هغه کې موټر رفتامن نشي کولی
سرکونو د خرابې د وجه نه بس سرکونه خراب وي او بس چانسره پورې یو نیمه ګنټه دوه ګنټه لاړې دا 5 ګنټه
دوی وای د سرک کندو کپروالی په وجه ډیر ناروغان ډاکټر او روختون ته لرسیدو وړاندې په لار کې مړ کیږي حاجی عبدالرحیم خان وای
خرابوالی د دیګانه ډیر زیاته خراب اله زمونږ ډیر مریضان چې مونږ د دې ساحو ته خاخلو او مونږ ته په لار کې دا ټول مشران چای دي په لار کې ژوند لا سور کړل او مونږ د صداباد روغ نه رسولو بیرته د لارې نه ته مړی مونږ واپس کړی
د نورستان اوسیدونکو موټر چلوونکو له طالب چارواکو غواړي چې باید د سړک جوړونکو شرکت مسولین راوغواړي څو پر سړک کارونه پیل شي او دوی لشته ستونزو وژغورل شي په نورستان کې طالب چارواکي بیوای د شرکت مسولینو سره څو ځلې خبرې کړې او هغوی هر ځل ورسره ژمنه کړې چې بیرته به ډیر زر کار پیل کړي د یاد ولایت د مطبوعاتو مسول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
او د کونړ نه چې کوم سړک مرکز ته غزیدل دي په دې باندې هم خبر روانه ده چې کوم ساحه عاجل ترمیم غواړي کارونه ور باندې عاجل شروع شي که کارونه ور باندې شروع نشي په ژمي کې به د واورې زیادت پوجا تر څلورو میاشتو پورې د لارې بندېدو امکان دي
د پارون اسدآباد ترمنځ سړک شاوخوا 160 کیلومتره اوږدوالی لري چې له اسدآباد تر مانوګي بلسوالۍ وردیش پورې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته پوخ شوی و او پر پاتې هم کار روانو خو په 2009 زیږدیز کال کې په کونړ او نورستان کې د جګړو زیاتوالی د سړک رغولو چارې پر ټپه ودرولې او کوم سړک چې جوړ شوی و هغه هم د مسولینو د نه پاملرنې له امله ډیر زر کنډو کپر او له کاره ولوېده د یادونی وړ ده چې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د پارون له لورې د سړک د پخولو هڅې پیل شوې او ورسره د سړک پر دوه برخو کار پیل شو یوه برخه یې قیر کولو ته چمتو شوې وه چې له قیر کېدو وړاندې هغه حکومت سقوط وکړ او د سړک چارې بندې شوې دا لا هم نه ده معلومه چې د پارون اسدآباد سړک به کله جوړیږي او خلک به له شته ستونزو څه وخت ژغورل کیږي
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ. څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
او د ازادي رادیو واتس اپ ته کولای شي زنګ ووهي او د ژوند رنگونه پکې په خپل ژبه باندې تشریح کړي، څو یې موږ هم تاسو ته اخبار وکړو. راځو د ازادي رادیو د خبری مجلې وروستي راپور ته وربشو. پاکستان ته په بلوچستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د عورت فاونډیشن په نوم یوې غیر دولتي ادارې چې د ښځو د تحفظ په برخه کې کار کوي، ویلي چې سږ کال په بلوچستان کې ښځو باندې تشدد زیات شوی دی او یو لوی علت یې پر قوانینو عمل نه کول دي. په دې اړه د ازادي اروپا راډیو مشال څانګې خبریال ایوب ترین له کوټې راپور لري.
د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د ښځو د حقوقو په اړه 14 ورځنی کمپاین شروع شوی دی. په دې ترڅ کې د نومبر په 15 نیټه په کوټه کې و دستوره جوړه شوې وه چې موخه پر ښځو باندې د تشدد مخنیوي کول و. پر دې مهال د ښځو د تحفظ لپاره کار کوونکي ادارې عورت فاونډیشن د بلوچستان د څانګې مشر علاءالدین خلجي و مشال ډیډو ته وویل چې د تیر کال په مقابل کې دا کال پر ښځو باندې د کورنۍ تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی.
د تیر کال په نسبت دا څه زیاته ده، کله ډومېسټک وایلنس کوم د کور په سطح باندې په ښځو باندې ظلم کیږي، 12 کیسز د ګرد کال غوله، دا کال شپږ میاشتو کې 12 کیس رااله. تیر کال 15 کیس د آنر کلینګ غوله، دا کال شپږ میاشتو کې 10 کیس د آنر کلینګ د سیاکاري او د کاروکاري غمخته راغلي دي. په چورتو ګوره ورځ په ورځ په ښځو باندې ظلمونه زیاتیږي، کمیږي نه. موږ سرکار څخه په دغه شیانو ډیماند کوو چې دا رنګ ورځ په ورځ کیسونه زیاتیږي، چې کوم قوانین جوړ شوی دي په دې باندې عمل درآمد زیات څه زیات.
دلته ډیری کارپوهان په دې باور دي چې د کرونا د ناروغۍ له امله هم نه یوازې د خلکو روزګار تر اغیز لاندې راغلی دي، بلکې د دې څخه بیروزګاري زیاته شوې او خلک یې د مالی مشکلاتو سره مخ کړي دي. د دې ترڅنګ ډیری خلک پر کور وکښېنستو ته اړ کړي دي او په نتیجه کې د ښځو وهل ټکول زیات شوي دي.
کرونا دا رنګ حالات پیدا کړي چې ډیر خلک چې دي هغه ذهني تور باندې دونه ډیپریس وي، دونه پریشان وي چې هغه خپل هغه غصه خپل هغه خشم چې د باندې یو چیرې په یو چانس ستا رکورت ولر خپل په مینه خپل په بچانو ایستای سی ویلغه اسانه طریقه ده دوی لپاره چې خپل خشم وباسي. کدی بیروزګار دی که هغه ډیپریشن د په دماغ باندې پروتي هغه د رازي کورته په مینه او په بچانو وباسي، دا یو اسانه طریقه خلکو ته معلومی چې دا یو خپل خشم وباسي، خپل غوسه وباسي او خپل دماغ چې دی هغه ګرځره پاغي باندې خالي دی. د دې دماغ هم د دې پچپم د دې زیاته او وختي هم زموږ په معاشره کې، چونکې شزي دونی خپل په حقوق باندې نه خبر، تعلیم یافته نه، اویرنس نه، نو هغه زنانی چې دی هغه خپل ځان نه سيزنه خوندي کوي چې بل بندر او ګرځي چې په ما باندې لاس ما پورته کو، یا خپل د بل خشم په ما ما باسا، یو ایجوکیشن نستا، ویرنس نستا، اور دریم چې دی د کرونا.
خود بلوچستان عوامي ګوند سره تړاو لرونکي او د خیر شګړي لپاره کارکونکو میرمن سنا دورانی بیوای چې پر شوزو باندې د تشدد د مخنیوي لپاره و سختو قوانینو ته اوسم ارتيالي دل کیږي.
زنان خپل په حقوق یو خن دی په خبر دی، نه دی په خبر سي دی حقوق چې دی دویم دا تر دی چې زموش په علاقو کې چوکې پدر سري نظام دی، هغه کې زنانا چې دی هغه دونه اهمیت او دغه نه لري چې د معاشره کې خپل ځان چې دی مختیو سی خدا وجه سره د دې سره مسله زیات دي. ډېر ضروري دی چې موږ انجونو موږ مندې موږ خوندې تعلیم یافته یا خپل په حقوق خبري او باید کې هغه خپل د حق لپاره چې دی هغه आवाज پورته کړي. خام خاچي کم ټایم زنان ته هغه اهمیت نه ورکول کیږي، کم ټایم هغه سره لټرسي ریټ ډېر کمی، دا هغه تعلیمي قابلیت ډېر کمی، بیا دې خپل په حقوق نه خبر خو ځن خو بکیش موږ خو आवाज پورته کولای سو، موږ همیشه پورته کوو، موږ اسمبلی ممبران سره ریکوست کو چې دی مختلف قوانین چې دی هغه پاس کړي.
بل خواته د شوزو د حقوقو د دیش پاره سرزنی کمپاین پر مهال د بلوچستان گورنر سید زور هغه ویلی دی چې د غیرت په نوم د شوزو وژنه یو بوزدل عمل دی چې موخه شوزو هر وخت د نارینه محتاج ساتل دی. د نوموړي په وینا چې د ښځو د حقوقو تحفظ کول د ټولنې د هر وګړي ذمېداري ده، نو پکار دی چې ټولنه د ماشومانو بیا په خاصه توګه د نجونو د تعلیم لپاره خپل کردار ادا کړي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
کومې مون په مکتب کې د باران لپاره پناین سمون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1213 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.